man.
احمد شي بدم در ازادي رادو په ماشامني خبري مجله کې ستاسو کوربه شي چاري وړاندې په خبرونه کې د کندهار په ښار کې جګړو زور اخیسته
د ولایت مقام بنو 3 کیلومتر حساب کو یا 3.5 کیلومتر
د غزنی ښار طالبانو نیولې
تیاران بمبار رو کو سیسخ بمبار کاو دادی چاکی شاخوای رو ایستا او دیولای شاخوای رو پای رو کنو و سن متعیره لازه در غالی دیتا بلاریه
دا افغانستان دا بحرانیو چارو لوزیر حنیف اتمر سر اختصاصی مرکل رو
بین المللی تروریزم یوازی دا افغانستان دا خلق و دشمن ندی بلکه دا دنیا دا امریکی دا منطقی دا اروپا دا آسیا دشمن دی
تر شپشنیم با جویش میر نور مطالب هم داری خود تر هر زمخی خبرونه لعجمل انت خور
دا افغانستان دا بهرنیو چارو وزیر هغه ریپورتونه رد کړل چې ګوند افغانستان له هندوستان څخه نظامی مرسته غوښتی ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی والی داوود لغمانی نیولې دی او همدارنګه یوې باوري سرچینې تایید کړې چې دولتي ځواکونو د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د شینډن هوایی ډګر خالی کړی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هغه ریپورتونه رد کړل چې ګوند افغانستان له هندوستان څخه نظامی مرسته غوښتی ده محمد حنیف اتمر نن له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې له هندوستان سره د افغانستان په خو اړیکو ټینګار وکړ او ویل چې په بیلابیلو ملکی برخو کې هندوستان له کلونو راهیسې له افغانستان سره همکاري کوي خو دوی له دغه هیواد څخه نظامی مرسته نه ده غوښتي خغلی اتمر ویل په افغانستان کې د ولسواکۍ ساتل او د زور لاري واکته د طالبانو د رسیدو مخنیوي یوازې د افغانستان د دولت نه بلکې د نړیوال ټولنې مسولیت دی او د نړۍ مسول هیوادونه له دې مسولیت ځان نشي ژغورلی هغه یو اربیا ټینګار وکړ چې ترهګري یو نړیواله پدیده ده او په افغانستان کې د ترهګري پیاوړتیا به د نورو هیوادونو په زیان هم تمام شي د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره د ځانګړي مرکه په همدی خبري مجله کې خبريږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د لغمان والی وبخې چې د غزنی والی داوود لغمانی نیولې دی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانگزی نن په دې اړه رسنیو ته وویل
د غزنی والی او مرستیال او د دفتر رئیس سره له هغه کسانو چې سره ملتیا کوله په میدان وردګ ولایت کې د کورنیو چارو وزارت د داخلي امنیت د عمومي ریاست لخوا ونیول شول
په ټولنیزو رسنیو کې له خبرو شو ویډیوګانو ښکاري چې نن د غزنی تر سقوط وروسته د غزنی د والی داوود لغمانی د موټرو کاروان لیدل کیږي چې د میدان وردګو په سیمه کې چې د په یو سیمه کې چې د طالبانو تر واک لاندې ده په مسونه توګه د طالبانو تر واک لاندې سیمه څخه تیریږي په یو ویډیو کې چې یو کس چې ظاهرا طالبانو پورې اړوند ښکاري څرګندونه کوي او خې چې دا د غزنی د والی د موټرو کاروان دی چې تیریږي خو دا چې د موټرو خې توري دي د موټرو په منځ کې ناممکنه ده چې والی ولیدل شي هغه لستاني زی زیاته کړې ده چې طالبانو د غزنی ډېر برخې نیولې دي خو وی ویل چې په زینو برخو کې البته د غزنی د خار په زینو برخو کې افغان امنیتي ځواکونه مقاومت کوي او د طالبانو پر ضد به بریدونه ته دوام ورکړي د طالبانو ویاندویانو ویلی دی چې د غزنی خاری په بشپړه توګه نیولې ده یوې بلې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلی دی چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د شینډن هوایی ډګر تخلیه کړی دی د سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم یاد شي. ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 300 د ملي اردو سرتیری چې د شینډن په هوایي ډګر کې میشت و د هرات ښار ته انتقال شوي دي. هغه زیاته کړه چې له دې سرتیرو څخه به د هرات د ښار د امنیت ټینګولو لپاره استفاده وشي. دې سرچینې همدارنګه ویلي دي چې په میدان کې د خوشي کېدو پر مهال هلیکوپټر یا الوتکې نه وي او د دې سواکونو موجودیت ته هلته اړتیا نه لیدل کېده. په عین حال کې طالبانو ادعا کړې ده چې افغان ځواکونو د شینډن هوایي ډګر پرېښی دی او همدارنګه ادعا کړې ده چې دغلته افغان ځواکونو ګوندې د هوایي ډګر ځینو برخو ته اور اچولې، هغه څه چې چارواکو نه دي تایید کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي که چیرې طالبان پر افغانستان کنټرول ټینګ کړي او دغلته خپل سخت قوانین عملي کړي، جرمني به له افغانستان سره هیڅ ډول مالي مرستې ونه کړي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې هایکو ماس نن وویل دا مهال جرمني په کلني ډول 430 میلیونه یورو له افغانستان سره مرسته کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې داسې مهال خبريږي چې طالبانو له یوې اونۍ څخه په کم وخت کې په افغانستان کې لږ تر لږه د 10 ولایتونو مرکزونه نیولی دي. او د الجزایر په څنګلونو کې د اور لکېدو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسېدلی دی. په مړو شوو کې 28 تنه هغه سرتیري هم شامل دي چې سیمې ته د بیړنیو مرستو د رسولو لپاره استول شوي وو. د الجزایر دولتي تلویزیون پرون رپورټ ورکړ چې د اور وژنې کارکوونکي سرتیري او داوطلبان د دې لګېدلې اور د وژلو لپاره د دې هیواد د شمال په ټولو برخو کې هڅې کوي. د الجزایر ولسمشر عبدالمجید تبون د دې اور لګېدنې د قربانیانو په درناوي سر له نن ورځې درې ورځنی ماتم اعلان کړی. په الجزایر کې په څنګلونو کې تر 500 زیاتې اور لګېدنې د اګست میاشتې له 10 نیټې راهیسې پیل شوي. چارواکي ګمان کوي چې پیښې به د اور اچولو له کبله رامنځته شوي او ښایي قصدي بڼه ولري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټي 40. جلال آباد اسمان ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 120 ټیټي 20. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټي 30. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټي 40. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټي 28.
دا سړي راډو ماشمنې خبري مجله په منځني سپد 1290 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونو خبره شوې ده چې د کندهار ښار د لویدیځ برخه امنیتي کمربند مات شوی او وسلوال طالبان د ښار مرکزی سیمو ته داخل شوی دي. زما همکار موضوع څارلې، له دوی په وارو مهرباني تازه معلومات سړي.
وسلوال طالبانو نن 15 بجې د کندهار ښار د لویدیځ برخه دن چوک کمربند مات کړی او د کندهار ښار مرکزی برخه ته داخل شوی. دن چوک د کندهار ښار د شپږمی او اومی اوځي ساحه ده. این شایده وای وسوال طالبان هم دا اوس د میرویس روختون منډیګاک مانی او د کابل شاه سیمو ته رسیدلی دي. دغه سیمه چې د ډیر لسمی او د لومړی حوزه صحیدی د کندهار ښار مرکزی نقطه بلل کیږي. امنیتی سرچینې وای په ځینو سیمو کې امنیتی ځواکونه مقاومت کوي، خو په ځینو سیمو کې پر شا سی ودی. د سرچینو په وینا شهیدانو چوک او چوکي مدد هم دا اوس د جګړې لومړی خطونه جوړ شوی. دا سیمه د کندهار ښار ولایت مقام ودانی ته تقریبا په 1.2 کیلومتر کې موقعیت لري. دغه راز د ښار په جنوبی برخه کې د دریمی او زی د باچا خان جاده او په ختیځ کې د امان ولسوالی او په شمال کې کوتلی مرچا چې د نهمی او زی ساحه کېږي د کندهار ښار د وسنی جګړې خطونه دي. تیر ورځ د کندهار محباس تر ماتېدو وروسته نن مازیګر پورې جګړه آرامه و، خو لدې خاطر چې نن ټول ورځ البته تیر شپه هم په کندهار ښار کې مخابرات شبکو خپل فعالیت درولی وو، خلک یو ډول په ویره کې وو. د ورستیو څو ساعتونو د جګړې د تلفات ارقام نه دي معلوم، خو په جنوب کې د 215 متل کولی اردو کمانډانی وایي چې په تیرو څلور ساعتونو کې 21 وسوال طالبان په کندهار ښار کې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دغه راز په تیرو څلور ساعتونو کې د کندهار میرویس روختون ته د دغه جګړو د سیمو 15 مړي او 45 ټپیان وړل شوي دي چې په دې کې 15 ملکیان دي. وسوال طالبانو په کندهار ښار کې د ګونو پرمختګونو او لسره نو ایدا کړي د خود امنیتی ځواکونو د تلفات په اړه سند ویلي. البته د کندهار ښار د ورستوی جګړو له امله په مجموع کې د بيداسي کورنۍ شمیر شاوخوا 15,000 تر رسیدلې دي.
مننه. بل ورته په کندهار کې شمیر مشانو هڅه پیل کړي چې د جګړې مخه ونیول شي، خو داسې ښکاري چې ګټه نه ده کړې. په دې اړه به د کندهار لوی مخور خالد پښتون څخه په دې مرکه کې واورو، خو لومړی به له دوی څخه هم د ښار د وضعیت حال واخلم. مهرباني.
د کندهار د ښار مثلا په 200 متر کې جنگ دی د باندې د ښار، او اته په باندې ساحو کې د ښار دننه مثلا د دن په چوکي چې ښار مشهور چوک دی کندهار د نږدې دی، همدغه ساحه کې طالبان دي او درېش په مقاومت هم سوی دي. شکنګ تیارو دې بمبار هم کړی دي چې موږ ته نتیجه د بمبار نه ده معلومه، بمبار سوی دي او اوس هم کندهار په ډېر یو استراري حالت قرار لري.
دغه سیمې چې تاسو یاد کړئ هغه کسان چې په کندهار کې نه اوسېدي هغوی لپاره شاید دا ډېره مهمه وي چې د شهیدانو له چوکه دغه ساحه څومره لرې دي؟
دا ساحه د شهیدانو د چوک څخه یو نیم کیلومتر دوه کیلومتر بلانه.
او د ولایت له مقامه؟
د ولایت مقام نو درې کیلومتر حساب کو یا درې نیم کیلومتر. خلک داسې وایي چې به موږ جامعې په میدان لا کړو او موږ د یو عملي انجام شده سره مخامخ کړو. دوی په فیصله کړې وه خو بینک سره او افغانستان اورلا کې وغوته او هغوی پر پیشرفت کې طالبان اوس په ډاګه نارې وایي خپله وایي چې امریکایان اوس موږ سره دي، ستاسو د حکومت سره نه دي. وایي
په دغسې یو وضعیت کې خو خلک به هم له ښار نه وتلي، یوه برخه خلک به وتلي، د عامو خلکو وضعیت څرنګه دی؟
شار حالت دونه ګڼه ګڼه دی چې د ټول ولسوالیو خلک راغلي شار ته. شار و تستی کوربه دی د ډیر ولسوالیو د مهاجرینو یا بیجا شدگانو. دا و تستی د شار په مختلفو ځایو کې د زشت زیات ولسوالیو مهاجر یا بیجا شوي خلک د شار په کوڅو کنجو کې، حتی په میدانو کې، وړي په خیمو کې او په ډیر بد حالت کې ژوند کوي.
پښتون صاحب، تاسو او د کندهار ځینې نور مشان څنګه د سیاحت نشي کولای سي دوړو لورو کې هیله وکي سي په ښار باندې جنگونه کی او یو د حل لار راووسی؟
متاسفانه چې د حکومت طرف خو د حل لارې ته حاضر دی خو مقابل طرف ځان پرلاسي بولي، فاتحه بولي، هغوی په هیڅ وجه باندې خبرو ته نه ځلیږي. دا و تستی د کندهار یو شمیر مشران چې نن بیرته د کندهار رااله هغوی دا څو ورځې مسلسل ډېر مجلسونه وکړله. دوی چې به هر ځل د اوربند خبره ورته کوله یا به د یو طریقې خبره کوله، هغو که غواړي چې کندهار ارام کړه سي له کندهار څه د حکومت ووځي کندهار دې مشتری لکي. نو دا خو د حل لار نه ده. د حل لار خو دا ده چې د جانبین تر مابین مذاکرات وسي، شرطونه وړاندې سي او د شرطو په نتیجه کې یو توافق ته تر ورسېږي.
آیا داسې څه کېدای سي د کندهار مهمو مشرانو ته یا هغه کسان چې دواړه لوري دا منی سي دا مهم مشران دي هغوی ته مسؤلیت ور وسپاري، یعنی شار هغوی ته ور وسپاري؟ ځکه چې دا خو به ډېر غټ ناورین رامنځته
شي. هېڅ امکان نه لري چې هغوی چې ور داخل کړي په هغه لحظه باندې طالب داخلیږي او شار ټول نیسي، بیا د هغو مشرتوب هم نه مني.
زما مطلب همدا اوس، یعنی له طالبانو سره داسې یو توافق ممکن نه ده؟
نیکي متاسفانه کاشکې کولای. طالبانو سره په هر عرصه کې خلک حاضر دي چې کومک وکړي او دوی فقط ځان فاتح بولي، ځان غالب بولي، ځان برلاسي بولي. په یګانه منطق چې دوی مني هغه داري وایي شارونه رایلاکي تاسو ولاړ سي.
له خالد پښتون څخه په منن لې به خبرتي او وروسته د غزنی د شار د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ترکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو په لاس غزنی ښار د ځینو سیمو له سقوط وروسته د دغه ولایت والی داود لغمانی د ملي امنیت له لورې ونیول شو. په جمهوري ریاست کې چارواکي د دغه خبر له تایید سره ازادي راډیو ته وایي چې د چړونو لپاره د غزنی والی ملي امنیت نیولی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو په لاس د غزنی ښار د ځینو سیمو له سقوط وروسته د دغه ولایت والی داود لغمانی د ملي امنیت له لورې ونیول سو. د غزنی ولایت ډیری سیمې نن له غرمې وروسته د طالبانو په لاس سقوط شوې. د جمهوریت ریاست د ویان دفتر سلاکار نصرت رحیمی د دغه خبر په تایید ازادي رادیو ته وویل چې د غزنی والی د لازیاتو څېړنو لپاره ملي امنیت نیولای دی. د دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې او انځورونه خپاره شول چې خې د غزنی والی داود لغمانی د غزنی ولایت له سقوط وروسته د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې لڅو تعقیبي موټر سره کابل ته په خوندي ډول د حرکت په حال کې دی. په ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې وسلوال طالبان د غزنی د والی موټر نه راتاو دي او ولدی پیخ ویډیوګان اخلي. په دې ویډیوګانو کې اوریدل سوي چې طالبان وایي دا د غلام دولت د والی موټرونه دي. د غزنی ولایتي شورا مرستيال ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ولایت مقام امنیه قمندانی دوهمه ناحیه او د غزنی ولایت زندان نیولای خو په خبره ځینې سیمې لا هم د دولت په کنټرول کې دي.
کو اول ور قمندانی سکو څو به ولایت ورپی خو د نورو پرسونل او سنا سم مقاومت کاوه خو بدبختانه سي دا مقاومت هم لږه تر لږه وخت وونو د غزنی ښار په ټوله معنا باندې سقوط چې نه دی پکې پاته یو لیواو کې ته نو سدونو دا پاته دی نور د غزنی ښار سقوط سوی.
ملخوا طالبان وایي د غزنی ښار په بشپړ ډول سقوط سوی دی. د دغې ډلې یو وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د والی په ګډون دولتي چارواکو دا ولایت پریښی او کابل ته انتقال سوی دي.
غزنی ټول ښار سقوط شو او زموږ په لاس کې ولوېده او بلداد سي غزنی ولایت او امنیه قمندانې بالای سار مهمې نقطې ټول زموږ په کنټرول کې شوې. غزنی کابل ادارې والی هغه ته پناه ورکړ سو لار د کابل په خوا باندې لار ورته خلاص سو.
طالبانو په تیرې یوه اونۍ کې د هیواد نه ولایتونه جوزجان، سرپل، سمنګان، تخار، بدخشان، فراه، نیمروز، کندوز او غزنی کې ولکټینګ کړی ده. همدارس تیر ورځ ازادي راډیو ته یوې سرچینې تایید کړه چې طالبانو د کندهار زندان هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلای او ټول بندیان خوشی کړی دي. په فراه ولایت کې هم ورته کیسه ده. دغه ولایت د دولتي شورا غړي محمد نورزی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له جګړې پرته د ولایت نیولای او امنیه قماندان او والی ترې تښتیدلی دي. په کابل کې د امریکا سفارت هم په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دوی طالبانو ته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تسلیمېدو او د طالبان لولوري د هغوی د اعدام کولو په اړه ډېر راپورونه ترلاسه کړي دي. دغه سفارت د چارواکو په حواله لیکل شوی چې ژور اندېښمن یو او دا جنگي جنایت دی. د طالبان لولوري د جګړو زیاتېدل د افغان تسلیم شویو ځواکونو اعدامول د بشري حقوقو سرغړونه ده. دغه سفارت له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو شلکلنې لاستراوړنې دي لمنځه نه وړي. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو چارواکو د امریکا سفارت د څرګندونو او پر خارونو د طالبانو د حملو د زیاتېدو په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پر ځینو خارونو د طالبانو د حملو له زیاتوالي وروسته تیر ورځ مارشال عبدالرشید دوستم د جګړې د مدیریت لپاره د دغه هیواد شمال ته ولاړ. بلخوا حبت الله علیزای د لوی درستیز په توګه کومارل سوای دی. په افغانستان کې پر خارونو د طالبانو حمله داسې وخت تیزی سوی چې د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی په دوحه کې په دریمه او وروستۍ ناسته کې هڅه کوي چې طالبان پر خارونو او مرکزونو حمله بندې کړي.
د غزنی په ښار کې دغه شیبه وضعیت څرنګه دی؟ لږ مخکې مې د دغه ښار له یو اوسیدونکي الا نور څخه حال واخیست.
او اوس هم اعتبار نه لري. تیاران بمبار وکړو چې سخت بمبار یې کاوه. دا د تیاتي شاخوا یې وویسته او د ودانۍ شاخوا یې دو پیره وکړو. اوس هم تیارې لازره غالې بېرته ولاړې.
تاسو په خپله د غزني ښار په کومه سیمه کې یاست؟
موږ د غزني ښار په دغه کې فقط په دروازه بخ سره یو.
په ښار کې خلک معلومي شي او کنه خلک په کورو نه نوتي؟
خلک په کورو نیوتلي دي خو نو اوس یو سر راوځي. خو بیا هم په کار ټاکو تم کېږي. دا غازی اول زره مسمه نه ده.
طالبان څنګه؟ تاسو طالبان له نشتی لیدلی دي؟ دا شهر تر نه نوتی؟
او سلام باندې ولاد دي. شاه باکر دي خپل مشتکل دي خپل کاروبار باندې بیا ګرفتار دي. اوس ګرځي دي تیز په واسي یا شي ولاد دي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ټاکل شوی چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي. د افغانستان د سولې دالی شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل د دغه شورا رئیس په د افغانستان په اړه د سولې پیغام په دې غونډه کې وړاندې کړی. تفصیل په راپور کې.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د تریوي کاپلس ناسته له پای ته رسیدو سره سم ټاکل شوی چې نن د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې عبدالله عبدالله به په یاد ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانانو پیغام نړۍ ته وړاندې کړي. د دغه شورا وینا فریدون خزون نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو جګړه انتخاب کړي، خو په ناستو کې ټینګار شوی چې جګړه د حل لاره نه ده او له اوسني کړکېچ نه د وتلو غوره لاره سیاسي ده.
نن په دوحه کې د تیرو دوه ورځو د غونډو په دوام کې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او د اتحادیې اروپا په ګډون د یو شمېر مهمو هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ ناسته وشوه او تېره ورځ د ترایکا پلس ناسته په دوحه کې ترسره شوه. نن به د افغانستان د سولې لپاره یوه سیمه ییزه ناسته جوړیږي. په دې ناسته کې به د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس برخه اخلي او د افغانستان د سولې پیغام به د دنیا او د سیمې د هیوادونو استازو ته رسوي.
نوموړي وویل چې په دې ناسته کې به د سیمه ییزو هیوادونو استازي برخه واخلي او د افغانستان اوسنۍ ستونزې د سیاسي حل غوښتنه به وکړي. تېر ورځ په قطر کې د افغانستان په اړه د تریوي کا پلس ناسته چې پکې د امریکا، چین، روسیا او پاکستان استازو ګډون کړی و پای ته ورسېده. په دې ناسته کې د هیوادونو استازو ټینګار کړی چې د نړۍ او سیمې لپاره د افغانستان امنیت مهم دی او باید ژر تر ژره تاوتریخوالی راکم سي. د دې ناستې په لومړۍ ورځ د قطر، د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونو استازو ګډون کړی و او ټولو په یو خلو په افغانستان کې د اوربان او د دایمي سولې غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا ډول ناستې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره مهمې دي او هڅه به وسي چې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې افغانستان له هند څخه نظامي مرسته غوښتې ده. حنیف اتمر وایي په افغانستان کې د ولسواکۍ ساتل او د زور له لارې واک ته د طالبانو د رسېدو مخنیوی یوازې د افغانستان د دولت نه بلکې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی او د نړۍ مسؤول هیوادونه له دې مسؤلیته ځان نشي ژغورلی. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره زما همکار اجمل ان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په دوحه کې په تیرو دریو ورځو کې له غونډو او ناستو څخه ترلاسه شول یا څه ترلاسه کېدای شي.
موږ ډېر امیدواره یو، امید لرو چې د دې دریو مجلسو څخه چې په دوحه کې وسول او نن یې اخیری وي د دې سره د افغانستان د خلکو د توقع سره سم یو نتیجه راووزی. موږ دوه شیانه غواړو او د افغانستان هیات چې مشري جناب ډاکټر صاحب عبدالله کوله دوه شیانه باندې ټینګار لري. یو چې طالبان باید ژر تر ژره خپلې حمله پر شارو بندې کړي او خپل ټولو هغه پخوانیو تعهداتو ته چې د دوحې په موافقتنامې کې راغلي دي هغې ته احترام وکړي، او دویم ژر تر ژره کښېني د سولې د خبرو دپاره او حقیقي خبرو دپاره او یو سیاسي جوړجاړي ته سره ورسېږو. اوس نو زموږ توقع دا ده چې دغه پیام هم د ګاونډیو د خوا هم د بین المللي همکارانو د خوا او هم دا د مسکو ترویکا چې ورته وایي د دې میکانیزم د خوا د ټولو خواوو سره دا پیامونه په یو شان و طالبانو ته ورسول شي.
اتمر صاحب، په وروستیو کې طالبانو ګاونډیو هیوادونو ته، ایران ته، روسیې ته، چین ته سفرونه لرل، همدارنګه پاکستان ته لاړه، په دوحه کې دي. دمګړې داسې ښکاري چې په روانو خبرو کې هغه څه چې موږ له دوهې نه اورو، افغان دولت یو دریز لري او طالبان کاملا جلا دریز لري. معلومه خبره ده چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ که پار لوري باندې شي، دا کېدلی شي چې لوری بدل کړي. ظاهرا تاسو فکر کوئ چې د منطقي یا سیمه ییزې اجماع په ترلاسه کولو کې افغان حکومت برلاسی دی او کنه طالبان په دغه وروستیو سفرونو برلاسی دي او کېدای شي د سیمې ملاتړ خپل کړي؟
په هیڅ وجه نه. دوی هر ځای ته چې تللی دي همدا پیام ورکول سوی دی. دنیا څو خبرې لري چې و طالبانو ته په وضاحت کړي دي. اوله خبره دا ده چې دنیا صلح غواړي او سیاسي جوړجاړی غواړي. دنیا دا غواړي چې جګړه ودرېږي. د افغانستان د مظلومو خلکو د وینې تویدو مسؤلیت باید طالبان وانخلي. طالبان باید دا چې افغانستان د خارجي تروریستانو په ځالګۍ بدل نشي. دا هغه پیامونه دي چې دنیا و طالبانو ته ورکړي دي او اوس یې هم ورکوي. دا په دې کې دنیا او سیمه اجماع لري او موږ امید لرو چې طالبان په دې پوه شي چې د دنیا د اجماع په مقابل کې درېدل نه د دوی په ګټه ده نه د دوی د دوستانو په ګټه.
ښاغلی اتمر، د دنیا له پیغامونو داسې ښکاري، مثلا د امریکا د متحده ایالاتو له چارواکو یا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن خبرې درلودې چې د تاسو خبره سمه ده، دوی طالبانو ته وایي چې په زور واک ملاندې کوي، خو هغه اخري څه چې دوی وایي هغه دا دی چې که طالبان په زور واک لاندې کې دوی به منځوي یا دوی سره به مرستې ونکړو. فکر کوي چې دا کافي دی، آیا طالبان ته دا مهمه ده چې نړیوالې منځوي کې یا نړیوال ورسره اړیکې ولري ونه لري؟
البته دا په یوازې ډول کافي نه ده، یا ماده په ډیپلوماتیکه ژبه یو ډیر مهم پیام و طالبانو ته رسوي، ځکه د دنیا فیصله هماغه فیصله ده چې د ملل متحد د امنیت شورا په مصوبې کې، هغه 15مه 14مه مصوبه ده، په هغه کې دا موضوع راغلی ده چې دوی به هیڅکله د طالبانو یو رژیم ونه مني، دوی صلح غواړي او دوی د طالبانو ګډون لکه نورو افغانانو په یو نظام کې غواړي. البته دا هغه خوشتنی دي چې د افغانستان خلک هم لري، مینان اول ځل دی چې بیا هم د افغانستان د خلکو د غوښتنو ترمنځ، د سیمې او د دنیا د هیوادو د غوښتنو ترمنځ یو کافي اجماع او مطابقت موجود دی، تطابق لري دا غوښتنی. نو اوس مهمه و طالبانو ته دا ده چې اول په دې سر خلاص کړي چې جنگ د حل لار نه ده او د دنیا د نظر په مقابل کې درېدل
د امریکایي چارواکو عکس العمل په وروستیو کې دغه پرله پسې چې ولایتونه سقوط کوي، داسې دی چې امریکا ظاهرا د امریکایي چارواکو عکس العمل د ښکاری چې د دوی لپاره د افغانستان دغه نظامی ماموریت برخه نوره پای ته رسیدلې ده. دوی وایي چې د افغانستان حکومت کافي تجهیزات لري، سرتیری لري، وسایل لري، نړیوال ملاتړ لري او دوی باید خپله د خپلې خاورې دفاع وکړي. دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دریزم دی خاغلی بایدن خبری هم دی دغه دریز تفسیر ډول افسوی.
البته اوس هم امریکا زموږ د دفاعي او امنیتي قواو سملاتر لري، او دا ملاتر هم مالی دی، تجهیزاتی دی او هم په نورو ډګرو کې دی. موږ خو همیشه دا خبره کړې ده چې د افغانستان دفاع، د افغانستان د خلکو دفاع طبعا د زموږ مسؤلیت دی چې باید ویکو، اما دوی هم باید په دې سر پوره خلاص ولري چې بین المللي تروریزم یوازې د افغانستان د خلکو دشمن نه دی، بلکې د دنیا، د امریکې، د منطقې، د اروپا، د آسیا دشمن دی. همدغه دلیل وایي چې دوی راغلل افغانستان ته، او اوس هماغه بین المللي تروریستان همدا اوس په افغانستان کې دا جګړه زموږ د خلکو په ضد باندې توده ساتلې ده. نو بنان دا یو مشترک خطر دی چې باید په ګډ ډول ورسره مقابله وشي، او د دې مسؤلیت څخه هیڅوک ځان نشي ایستلی. اما سره د دې چې اوس موږ په دفاعي برخه کې خپل تدابیر نیسو او پر مخ ځو، موږ بیا هم پر سولې باندې ټینګار کوو او سولې ته پابند پاتې یو. په همدې خاطر مو څه د پاسه 6000 کسه بنیان خوشې کړل چې د خپل ښه نیت وښیو چې طالبانو سره موږ سولې ته حاضر یو، او یو داسې نظام جوړولو ته حاضر یو چې په هغې کې د افغانستان خلک وکولی شي په خپله خوښه او د ټولو په ګډون سره نظام جوړ کړي، او وطن د سوکالۍ لپاره کار وکړي.
که څه هم تاسو د بهرنیو چارو وزارت چارې پر مخ بیایي، خو بیا هم د افغانستان د کابینې غړي یې، طالبانو ته پرله پسې د ولایتونو د سقوط په مسلو کې یو شی ولیدل شو چې ځینې ولایتونه، بلکې تر ډېره برخه ښارونه پورې له ډېر مقاومت پرته پرېښودل شول، خو د حکومت په ارادې باندې په مجموع کې یو شک شته چې آیا حکومت غواړي مقاومت مقاومت وکړي په ځینو سیمو کې او کنه سیمې پرته له مقاومت نه پرېږدي. په دغه اړه باندې څه وایي او همدارنګ د هندوستان څخه د مرستې د غوښتو اوازې دي، په دې اړه باندې هم نظر راته وایي.
اول که تاسو ملاحظه وکړئ، همدا اوس زموږ خلک، زموږ دفاعي قوتونه په ډېر میړانې د لشکرګاه څخه تر قندهاره، د قندهاره څخه تر هرات او تر نورو ښارو پورې دغسې جګړه او دغسې خونریزي تحمیل سوې ده. دا هغه سوال دی چې د افغانستان خلک او د دنیا خلک د طالبانو څخه پوښتي. دویمه موضوع دا ده چې په ځینو ځایو کې په ټول هماغه امکاناتو سره دفاعي چارې ښې مخې ته نه دي تللي. په دې هکله دولت پوه دی، په دې کې هرو مرو پوښتنه کېږي، د مسؤلینو څخه پوښتنه کېږي، هغه خلکو څخه پوښتنه چې د دې دا اخیره پوښتنه مو چې د هند په هکله وه. البته د هند سره موږ همیشه ډېرې ښې اړیکې درلودی او هند د افغانستان په بیا جوړونې کې خورا زیات سهم اخیستی دی او کومکونه یې کړي دي. د سلما بند څخه نیولې بیا تر کابل د شاتوت بند پورې هند خپلې مرستې کړي دي. نو دا مرستې به دوام لري. په نظامي برخه کې موږ د هند څخه کومه مرسته نه ده غوښتې.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر ښاغلي اتمر له همدې مرکې سره د خبري مجله پای ته